مراد صاحب خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د امریکا ولسمشر له اسلامي هیوادونو غواړي چې د ترسانو پر ضد کلکه مبارزه وکړي. د پاکستان د ښځو خزینه فعالانو یو پلاوی کابل ته راغلی او غواړي چې د سولې په اړه له افغان ښځو سره خبرې وکړي. د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر په سعودي عربستان کې د امریکا او اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخیسته. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په دولت آباد کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې 15 طالبان مړه او ژوبل شوي دي. او د متحده ایالاتو ولسمشر د بنسټپالنې د منځه وړلو په مقصد د منځني ختیځ د هیوادونو د ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سعودي عربستان کې د امریکا او اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخیسته. له ارګ څخه په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی غنی د سرمشریزې په پای کې د نړۍ له نورو مشرانو سره د توریزم پر ضد د مبارزې د مرکز افتتاح وکړه. دا مرکز د سعودي عربستان لخوا له توریزم سره د مبارزې برخه کې د معلوماتو او تجربو د شریکولو په مقصد جوړ شوی دی. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر سید جلال ازادي راډیو ته وویل
این مرکز بر مبارزه علیه تروریسم، بر مبارزه علیه تمویل تروریسم و بر مبارزه علیه فکر تروریسم در این مرکز دستگاه‌های تطبیقی و شفافی هم داشته باشد.
د ریاض په سرمشریزه کې د نړۍ په سطح د توریزم د ګواښونو او د سخت درېزې پر وړاندې مبارزه کې د جدي همکاري په اړه خبرې او بحثونه وشول. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په دولت آباد ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې 15 وسلوال طالبان مړه او ژوبل شوي دي. د فاریاب د امنیت قومندانې ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې جګړه پرونو سره هغې پیل شوه چې وسلوالو د دولت آباد په توپخانه کلا سیمه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل.
پوسته های امنیتی ما در منطقه
توپخانه کلا سیمه که طالبانو زمون پر امنیتی پوستو حمله وکړه چې حمله شنډه شوه او په پای کې څلور وسلوال مخالفان وشل شول چې د ازبکستان یو وګړی هم پکې دی. خاغلی یورش زیاته کړه چې په پرونی جګړه کې اولس نور وسلوال مخالفان ټپیان دي. د امنیت قومندانۍ ویاند وویل چې په جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د وسلوالو طالبانو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کډوالو او رسنیدونکو د چارو وزارت وایي د شمالي وزیرستان شاوخوا 1500 کډوال له خشونت له خوست ولایت څخه بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي دا کډوال په وروستیو څو میاشتو کې بیرته خپلو کورونو ته رسیدلي دي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له پیلېدو راهیسې د دې سیمې شاوخوا 45000 کورنۍ خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته کډه شوې وي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بنسټ پالنې د له منځه وړلو په مقصد د منځني ختیځ د هیوادونو د یو ائتلاف د جوړېدو غوښتنه کړې ده. ښاغلي ټرمپ چې سعودي عربستان د خپل سفر په دوهم ورځ پرون د څه باندې 500 اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا کوله، ژمنه وکړه چې د متحده ایالاتو پخوانۍ دوستي به لا پیاوړې کړي او د سولې د هڅو په ترڅ کې به نوي متحدان عمومي. ښاغلي ټرمپ د توندلارو ډلو پر ضد روانې مبارزې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا د بېلابېلو عقیدو، فرقو او مدنیت تونو ترمن جګړه نه، بلکې د هغو ډلو پر ضد جګړه ده چې غواړي انسانیت له منځه یوسي. سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د افراطي ډلو پر ضد د کلکې مبارزې ژمنه وکړه.
اننا نبالغ نفس المشاعر
دوی موږ هم د توریزم پر ضد په جګړه کې د رغنده همکاري په برخه کې نیک احساس لرو. څو د توریزم د ټولو بڼو پر ضد ګډه مبارزه وکړو او د دې ډلو د ټولو مالی سرچینې له منځه یوسو او د هغه خطر پر وړاندې ودرېږو چې ټول بشریت لپاره ګواښ جوړیږي. سعودي پاچا په خپلو څرګندونو کې ایران ته هم اشاره وکړه او دا هیواد په نورو هیوادونو کې د ناامنۍ مسؤل وباله. پاکستانی چارواکي وایي د یکشنبه پر ورځ په دوه جلا وسلوالو بریدونو کې د پولیسو شپږ افسران وشل شوي. د پولیسو یو افسر عارف خان وویل وسلوالو د پېښور ښار په جنوب کې د پولیسو څلور افسران چې له یوې ګزمې بیرته ستنېدل په ډزو وشل. د پاکستانی طالبانو یوې څانګې جماعت الاحرار د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په یوې بله پیښه کې موټر سایکل سپرو وسلوالو په کراچۍ کې د پولیسو پر یو موټر حمله وکړه چې دوه افسران پکې وشل شول. داعش پورې تړل لشکر جنگوي ډلې د کراچۍ د برید مسؤلیت منلی دی. اصلاح غوښتونکو د تهران د ښاري شورا انتخابات ګټلي او د دې شورا د ټولو 21 څوکیو په ګټلو سره محافظه کران د قدرت له صحنې څخه لرې کړی دی. د مې د 19 په انتخاباتو کې د حسن روحاني له بریا وروسته دا د اصلاح غوښتونکو دوهمه بریا ګڼل کیږي. د تهران د ولایت دفتر پرون د ښاري شورا د انتخاباتو نتیجې چې د ولسمشر له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره شول اعلان کړی. رای ورکونکو د 9 میلیونه وګړو لرونکي تهران د ښاری شورا د 21 څوکیو لپاره ورکړي. د ایران د پخوانی ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی محسن هاشمي هم د ښاري شورا د څوکۍ ګټونکو څخه دی. د تهران ښاري شورا به د خپل کار له پیل سره سم د پلازمینې لپاره ښاروال غوره کوي. او د سوریې د حکومت سلګونه وسلوال مخالفان پرون له خپلو کورنیو سره یو ځای د حمص ښار له وروستي ولسوالۍ څخه چې د مخالفانو په ولکه کې ده ووتل او ورسره هغه معامله بشپړه شو چې تطبیق یې پر دې ښار د حکومت بشپړه ولکه ټینګوي. شاوخوا 100 وسلوال له خپلو کورنیو سره چې ټول شمیر یې نږدې 3000 کسانو ته رسېده لخاره د وسلوالو د وتلو د وروستي پړاو په ترڅ کې په تیرو دوو ورځو کې له ویر ولسوالۍ څخه په بسونو کې وتل. حمص چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر ضد د پاڅون اصلي مرکز و له تیرو څلورو کلونو راهیسې د دولتي ځواکونو لخوا کلابند شوی و. له حکومت سره د شوې موافقې له مخې په وروستیو څو میاشتو کې زرګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره د سوریې له لویدیځ څخه ووتل او بشار اسد حکومت اوس پر لویو ښارونو ولکه ټینګه کړې. د رژیم مخالفان پر دې موافقه انتقاد کوي او دا د دولتي ځواکونو له میاشتو کلونو هوایي حملو وروسته د جبري بې ځای کولو یو پلان بولي. ډېری دا وسلوال ادلب ښار ته چې د وسلوالو په ولکه کې دی یا هم ګرابلس ته چې د سوریې او ترکیې په سرحد کې پروت دی کډه شوي دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر پرون د ریاض په سرمشریزه کې له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د تروریزم او سختدریزۍ پر ضد جدي مبارزه وکړي. د پاکستان د مدني ټولنې او د ځینو سازمانونو یو خزینه پلاوی کابل کې دی او د سولې په اړه خبرې کوي.
پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړل شوی دی او دا امن به الله راضي چې کله زموږ د دواړو وطنو خزې رایو ځای شي د امن د آواز اوچت کړي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د با کیفیته خونې روزنې غورځنګ وایي د افغانانو اساسي اړتیا پوهنه ده خو حکومت ورته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای نه دی ورکړی. د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې د شمالي کوریا لخوا د بلستیک یا لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ازموینې په اړه د بحث لپاره پیونګ یانګ په باب د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه کوي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام اوري. ازادي راډیو په منځري چپ یو 2 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د امریکا ولسمشر له اسلامي هیوادونو غواړي چې د تروریستانو پر ضد کلکه مبارزه وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون په ریاض کې په خپله وینا کې د تروریستي ډلو پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو او د نورو اسلامي هیوادونو د امنیتي ځواکونو د قربانیو یادونه وکړه. متحده ایالات او سعودي عربستان د تروریستي ډلو د مالي سرچینو د وچولو لپاره د نوي مرکز د جوړېدو خبر هم ورکوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د تروریزم پر ضد جګړه د لویدیځ او اسلام ترمنځ جګړه نه بلکې د خیر او شر مبارزه ده. د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د وینا پر مهال ښاغلی ټرمپ د تروریستي ډلو پر ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه. دا وینا سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر د دوه ورځني سفر مهمه برخه وه. ښاغلی ټرمپ د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د څه باندې 500 اسلامي هیوادونو مشرانو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د تروریزم تر ټولو زیاتې قربانۍ په خپل مسلمانانو ورکړي، خو د زیاته کړه چې یو شمیر اسلامي هیوادونو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې خورا مهمه ونډه اخیستې. د په خاص ډول د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو یادونه وکړه چې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې قربانۍ ورکړې دي. ولسمشر ترامپ وویل موږ دلته د ویناوو او دې ویلو لپاره نه یو راغونډ شوي چې خلک دې کوم ډول عبادت وکړي یا دا کار دې وکړي او هغه دې نه کوي، بلکې د ګډو ګټو او ارزښتونو پر بنسټ د یووالي له پیغام سره راغلی یو. ښاغلي ترامپ د اسلامي نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد قهرجنه مبارزه وکړي او تروریستان دې له عبادت ځایونو څخه وشړي. ولسمشر ترامپ وویل امریکا او اسلامي هیوادونه به لکه څنګه چې د تروریستانو پر ضد جګړه کوي د دې ډلو د مالي سرچینو د وچولو هڅو ته هم دوام ورکړي. د دغه مرکز د جوړېدو خبر هم ورکړ چې د تروریستي ډلو د مالي سرچینو د لمینځوړو په برخه کې به کار کوي.
As we deny terrorist organization control of territory and population
څنګه چې موږ تروریستي ډلې پر قلمرونو او خلکو ولکې ته نه پریږدو، همداسې مالی سرچینو ته د هغو د لاسرسي مخنیوي هم باید وکړو. خوشاله یم چې دلته حاضر مشران هغه موافقه لاسلیک کوي چې د تروریزم د مالی سرچینو مخه نیسي او نوم یې د تروریستانو د مالی سرچینو د لمینځوړو مرکز دی. ښاغلي ترامپ وویل د دې مرکز مشري به متحد ایالات او سعودي عربستان په ګډه کوي او اسلامي هیوادونه به یې غړي وي. افغان حکومت هیله ښودلې چې د ریاض د غونډې پریکړې به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټورې تمامې شي. د ولسمشر مرستیال ویان دوخان مینپال پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې تروریزم سیمې او نړۍ ته ګواښ کوي او پر ضد مبارزه د ټولو اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل وینا کې په سیمه کې د ناامنیو د پراختیا په خاطر پر ایران هم سخت انتقاد وکړ. د دې وینا مخکې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان هم وویل د ایران رژیم د نړیوال تروریزم پر اساس کې دی.
د احمد تکل پر راپور کې مو ورېدل چې د امریکا ولسمشر له اسلامي هیوادونو غواړي چې د تروریستانو پر ضد کلکه او جدي مبارزه وکړي. آیا د امریکا دریس د اوسنۍ ادارې دریس د پخوانی ولسمشر بارک اوباما د ادارې په مقایسه د تروریزم په خستوګه د داعش او نور وسلوالو ډلو پر ضد جدي شوی دی او که څنګه؟ د ولسمشر ترامپ څرګندونو څه پیغام درلود؟ همدا شپه د دې موضوع د تحلیل لپاره له واشنگتن څخه د ناټو تړون پخوانی سلاحکار او د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. همدم صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. پښتنه مې همدغه ده چې د ولسمشر ترامپ دا څرګندونې او د داعش پر ضد چې د مخکې کوم دریځ اعلان کړی دی، آیا د امریکا د پخوانی ادارې له دریس او د تروریزم پر ضد مبارزې له څرنګوالي توپیر لري او جدي دی؟
از ما سلامونه نیکی هم نیکی هیلی هم ومنی. البته چې خغلی ډونالډ ترامپ سره لده چې د دې په شخصي دریس کې د اسلامي هیوادونو سره د اړیکو په لړ کې ستوپیر راغلی، ځکه چې په کمپاین کې دوی په یو نحو باندې د اسلامي ملکونو ډېر لوی ناقد و، خو اوس چې ګورو دوی اسلامي ملکونو ته مخه کړی او دوی نه د دوی د تروریسم مقابل کې د مرستې غوښتونکي ده. دا داسې د امریکا په پالیسي کې داسې یو لوی تغییر ده، په دې معنی چې پخوا به خپله امریکا ډېر شیونه په خپل لاس کې و او رهبري به یې کوو، خو اوس ښاغلی ډونالډ ترامپ غواړي چې د امریکا تر څنګ دغه اسلامي هیوادونه چې هم د تروریزم قرباني دي او هم د تروریزم صادرونکي او واردونکي او تمویلونکي هیوادونه دي، دوی هم په دغه جنګ کې ښکیل شي. نو دا لوی تفاوت ده د اوباما د ادارې سره او د ښاغلي ترامپ په اداره کې.
همدم صاحب، یو بل مسئله چې د افغانستان له نقطه نظر بحث پی کیږي هغه دا چې په پخوانی ولسمشر بارک اوباما د سند قانون کې دل چې د کلونو مخ اعلان کو چې په پلان کې تاریخ له افغانستان نو زم دومره عسكر کموم. کارپوهان وی چې دا یو ډول هغه هیوادونه ته چې د افغان دولت د وسلوال مخالفانو ملاتړ کوي هغه ته روحیه ورکوله، د دولت وسلوال مخالفان هم هڅول چې هغه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. دوی وایي چې ترامپ جدي سړی دی، د سوریا او د ترکیې او دغه راز د شمالي کوریا موضوع یادوي. آیا د افغانستان په مسأله کې به د امریکا د غنوی پالیسی چې څو ورځې کېدای شي وایي اعلان شي ستراتیژي، دا هم فرق لري له پخوانیو پالیسیو د امریکا سره؟
بدون شک نه، ځکه چې خاغلی ډونالډ ټرمپ په خپل لومړی وینا کې چې واشنگټن ډی سي کې وروسته دینه چې د رئیس جمهوري وګټه، هلته د امریکا د خلکو سره تعهد وکړ د دې په وینا چې داعش په ځمکه د کوریا یا د ځمکه له مخې محوه کوي. نو په هماغه سلسله باندې د خپل دغه البته غیر مترقبه سفر چې د لومړي ځل لپاره د دې لومړي سفر یو اسلامي هیواد ته او برخلاف د نور جمهوریانو د امریکې، نو دا د ښکارنده یو سرګند دلیل ده چې ښاغلی ډونالډ ټرمپ په خپل تعهد باندې ډیر جدي ولا ده. حتی که موږ تاسو وګورو چې بدبختانه په افغانستان کې اوس اگر چې حالات کرنګړی شوی، خو بیا هم ښاغلی ډونالډ ټرمپ د بمونو مور هم په افغانستان کې وکاره او خپل قاطعیت یې وښوده چې د داعش په وړاندې د ډیر جدیت او قاطعیت نه کار اخلي. بله ښه زیری دا ده چې په دغې غونډه کې چې موږ تاسو همیش په سرچینو باندې راګیږو، په منابع باندې راګیږو، دلته د تروریزم په منابع او سرچینو مالي امکانات باندې ټول غړي هیوادونه توافق وکړي چې داسې سیستم او میکانیزم به جوړوي چې دغه سرچینې به پرې وچوي. په دغې 50 هیوادونو کې هغه هیوادونه هم شامل دي چې دغه توریستي کړۍ بالخصوص په افغانستان کې حمایه کوي، لکه پاکستان. هغوی هم دغه تعهد کړی چې وروسته بیا به معلومیږي چې ښاغلی ډونالډ ټرمپ د دې اداره او نور اسلامي هیوادونه تر کومه حده پورې دغه تړون تعقیبوي او عملي جنبه ورنه عملی اساسیت تطبیقوي.
ډیره زیاته مننه دوستانو د ریاست په سرمشري ځکه د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو د تحلیل په اړه مو په واشنگټن کې د افغان کارپو او د ناتو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم څرګندونه واوریدې.
میکروفون ستاسو د خبرونه د جوزا ل 12 منټه د چاشنبو په ورځو د ماسپخین ل درو تر 15 بجو خبري شي.
د پاکستان د مدني ټولنې او د ځینو سازمانونو یو خزینه ډله کابل تر اغلې څو یو شمیر خلکو سره پر روان په دوړ هیوادونو کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د ځوانانو د دې ډلې مشري د یکشنبه پر ورځ د څلور ورځني سیمینار په پیل کې د ځوانانو د دې ډلې مشرې د یکشنبه پر ورځ د یو څلور ورځني سیمینار په پیل کې رسنیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان خلک باید په خپلو دولتونو فشار راوړي تر څو د سولې د راوستلو او د تروریزم د له منځه وړلو په مسأله کې جدي هڅه وکړي. په دې غونډه کې بیا د سولې عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي وویل چې په دواړو هیوادونو کې د سولې راوستلو لپاره د ښځو همکاري اړینه ده. تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
د سولې په پروسه کې د ښځو پر رول د ټینګار په دوام د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله هم وایي چې د تروریزم او افراطیت اصلي قربانیان ښځې دي، نو ځکه په یاد پروسه کې اغېزمن رول لوبول شي. د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبې سرابي د څرګندونې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په تړاو د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو د ښځینه فعالینو او د ښځو د حقونو د استازیو د جوړ شوي سره روزنی سیمینار په پرانیست غونډه کې وکړې.
ما افراطګرۍ رو وینم تر هر دو کشور
په دوړو هیوادونو کې موږ د محل افراطیت ګورو او دغه افراطیت قرباني خزیدي چې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکوي، نو ځکه د سولې لپاره د دوی هلې ځلې ډېرې مهمې دي. د پاکستان د مدني ټولنو یو شمېر خزینه فعالان یو د ښځو د حقونو استازي چې شمېر 15 کسانو تر رسیږي کابل ته راغلي سو د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې د منتو په تړاو په سلور ورځني سیمینار کې له افغان خزینه فعالینو سره خبري وکړي. دغه سلور ورځني سیمینار د افغانستان د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ موسسې لخوا جوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې لومړی میرمنې بیبي ګل غنی هم په دې ورستیو ورځو کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر رول ټینګار کړی او د ښځو د سلورم ملي سمپوزیم هدف هم همدا مسله ګڼلې وه. په ورته وخت کې کابل ته د پاکستان د مدني ټولنو د خزینه فعالینو او د ښځو د حقونو راغلي استازي هم د سولې په سکه د خزو رول ته په پام سره وای چې پروانو حساسو شرایطو کې په ټوله کې د پاکستان او افغانستان ولسونو د پکار د چې د سولې دروستلو لپاره په ګډه حل ځلې وکړي. د دوی په استاجیتوب ګلالی اسماعیل جوړ شوی سیمینار ته په خبرو کې وویل چې د دواړو هیوادونو د خزو درد یو دی او دوی کولای شي چې د سولې لپاره یو بل ته لاس ورکړي.
موږ جوړ رايو ځای شو امن لپاره په دې خطې کې د امن لپاره یو ځای کار وکړو، ځکه چې پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړلی شوی دی او دا امن به الله راضی چې کله زموږ د دواړو وطن خو زه راي وزای شي د امن لپاره لاس اوچت کی د امن په आवाज اوچت کی خبرو کی او چې کوم مسلې دی یو ځای د تحل کی
دی یادونه ورد چې په دې ورسېو کې له پاکستان څخه د دغه هیواد یو پارلماني پلاوی هم د سولې د خبرو اترو په تړاو کابل ته راغلی وو او په ورته مسایلو ټینګار کوي خو چې له هغې نیټې نږدې یو میاشت تیریږي لا هم د خبرو عملی پایلې نه دي معلومې تر دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې د پاکستان د ملي شورا خزینه استازو هم د افغانستان د ملي شورا له خزینه غړیو سره په سو پړاوونو کې په کابل او اسلام آباد کې د سولې د ټینګښت او د سولې په لارو چارو خبرې کړې وي خو نتیجه یې تر اوسه معلومه نه ده له بلې خوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دې برخه کې د هڅو لپاره یوازې غونډې کافي نه بولي د دغه وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ سیمینار ته په وینا کې د سولې په پروسه کې د ښځو د رول د اغېزمنتیا تر څنګ ټینګار وکړ چې په پاکستان او افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره باید دا ډول ناستو پریکړې عملي شي
د مو په اند داسې ګډ کنفرانسونه ډېرې ښې پایلې لري په هغه صورت کې چې یو ډېر قوي اکشن پلان په آخر کې موږ ولیدو
مېرمن وردګ دغه شان ویل تر کومه چې د جګړې اساسي ریښې معلومې او په وړاندې جدي ګامونه وانخیستل شي په دواړو هیوادونو کې به ولسونه د جګړې قرباني وي
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د خبرونه په دې برخه کې له نوریاس نوري څخه او روچې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي
نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر پام اړولی دی نیویارک ټایمز په زابل کې وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې په اړه لیکي طالبانو د دې ولایت پر مرکز کلات او نږدې ولسوالیو د شنبې په شپه ناوخته ډله ییزه حمله وکړه چې افغان پولیسو ته یې ډېره مرګ ژوبله واړوله ورځپاڼه د زابل د والي بسم الله افغان مل له قوله لیکي چې ویلي دي وسلوالو طالبانو چې شمېر یې د په وینا له زرو اوښت په شاجوی او د چوپان ولسوالیو کې له مختلفو لورو د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل او هم یې له دغو بریدونو سره په یو وخت پر کلات په لسګونو توغندي وویشتل د افغان مل په وینا څو توغندي د ولایت په میلمستون او امنی قمندانۍ ته نږدې ولګیدل چې له مالي زیانونو پرته یې ځاني تلفات ونړول خو په شاجوی کې پولیسو ته درنه مرګ ژوبله واړوله د دې ولسوالۍ د پولیسو پر پوستو د طالبانو په بریدونو کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه شل پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي د زابل والي ازادي راډیو ته وویل چې دا د وسلوالو طالبانو یو لوی پلان و چې غوښتلې کلات شاجوی او شاوخوا ولسوالیو ته سقوط ورکړي چې زموږ امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله نیویارک ټایمز وړاندې د زابل د والي دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د دې ولایت د یولسو ولسوالیو شپږې د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي چې افغان پولیس یې د له منځه وړلو لپاره هڅه کوي نیویارک ټایمز په ګردیز او کابل کې هم د نامنیو وروستیو پیښو یادونه کړې او وایي چې دا د وسلوالو طالبانو د هغو پسرلنیو عملیاتو یوه برخه ده چې څه موده وړاندې د پیلېدو اعلان کړی وو واشنگتن پوست ورځپاڼه بیا په کابل کې د ناامنۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره لیکي چې یوه جرمنۍ میرمن او د هغې افغان ساتونکی د شنبې په شپه ناوخته ووژل شول او یوه فنلندۍ میرمن لا درکه شوې چې په غالب ګمان یرغمل شوې ده د ورځپاڼې په وینا دغه پیښه د کابل په دارالامان سیمه کې یوه میلمستون کې چې بهرنیان پکې اوسي رامنځته شوې ده واشنگتن پوست لیکي امنیتي چارواکو او بهرنیو سفارتونو خبرداری ورکړی و چې طالبان او د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره تړلي وسلوال ښایي د روژې د میاشتې له پیلېدو سره په کابل کې مهم اهداف د حملو لپاره په نښه کړي واشنگتن پوست لیکي د راپورونو له مخې د افغان ساتونکي سر پرې شوی او دا هغه بېرحمانه بڼه ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش معمولا ترې کار اخلي نه طالبان د واشنگتن پوست په لیکنه د دغو دوو بهرنیانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو هغه په وروستیو څو میاشتو کې په کابل کې لومړۍ پیښه ده د ورځپاڼې په وینا له دې مخکې کلونو کې دا ډول ډېرې پیښې تکرار شوي چې یوه یې هم په تیر اګست کې د کابل په همدې سیمه کې د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د تښتولو پیښه ده چې تر اوسه یې نه برخلیک او نه هم ځای معلوم دی
په افغانستان کې د با کیفیته خونې روزنې غورځنګ وایي د افغانانو اساسي اړتیا پوهنه ده خو حکومت ورته جدي پاملرنه نه کوي د دې غورځنګ مشر محمد رحیم جامع په کابل کې د با کیفیته خونې روزنې د کمپاین په پرانسغونډه کې ویل چې د افغانستان دولت اړ دی په دې هیواد کې د یو پیاوړي او معیاري پوهنیز نظام د رامنځته کولو لپاره جدي هڅه وکړي په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې افغان حکومت پوهنې ته د یو ستراتیژیک لومړیتوب په سترګه ګوري نور حال د واصل وسال په ریپورت کې اورو
په افغانستان کې د با کیفیت ښوونې روزنې غورڅنګ یو شمېر مدني بنسټونه په دغه هیواد کې د پوهنې روان وضعیت ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان د پوهنې موضوع په کورنۍ او نړیواله کچه له پامه غورځېدلې ده. د افغانستان د با کیفیت ښوونې روزنې غورڅنګ مشر محمد رحیم جامی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د با کیفیت ښوونې روزنې د کمپاین په پرانیست غونډه کې وویل چې د هیواد د پوهنې سکتور په ځانګړي ډول ښوونه روزنه د افغانستان د دولت په لومړیتوبونو کې ځای نه لري. لابده مرغه په تیرو څو کلونو کې چې موږ وینو د افغانستان د پوهنې سکتور په ځانګړې توګه ښوونه روزنه زموږ د دولت په لومړیتوبونو کې ځای نه لري او هغه ملاتړ چې باید له دغه سکتور څخه د افغانستان د پرمختګ او پرمختیا لپاره وشي نشته. ښاغلي جامی وویل د افغانستان د با کیفیت ښوونې روزنې غورځنګ اساسي هدف دا دی چې تر 2030 میلادي کال پورې په افغانستان کې دننه ټول افغانان با کیفیت او معیاري زده کړو ته لاسرسی ولري. د دغه غورځنګ د معلوماتو له مخې د با کیفیت ښوونې روزنې کمپاین د 23 بیلابیلو بنسټونو له لورې د هیواد په 22 ولایتونو کې معیاري او با کیفیت زده کړو ته د لاسرسي په هدف پیل شوی چې وروستی پړاو یې په کابل کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نږدې 3.5 میلیونه ماشومان چې 2.5 میلیونه نجونې دي له تعلیم څخه بې برخې دي. دغه شان د هیواد نږدې 50% ښوونځي سرپنان لري او زده کوونکي تر سره لمر لاندې سبق وایي. د یو شمېر راپورونو له مخې بیا د ښوونځیو ځینې زده کوونکي اکثره وخت د ناسم تعلیمي نصاب، د مناسب چاپیریال د نشتوالي او د ښوونکو د تحصیلي کچې له ټیټوالي شکایت کوي، خو د ښوونځیو ښوونکي بیا ډېره ځله د دوی د حقوقو کموالی او ورسره له دوی سره د ښو ژمنو په برخه کې د دولت د نه اقدام خبره کوي. خو په یادې غونډه کې بیا د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری نامنی د پوهنې په وړاندې د یوې مهمې ستونزې په توګه یاده کړه او ویل چې د افغانستان حکومت پوهنې ته د یو ستراتیژیک لومړیتوب په سترګه ګوري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت پوهنې ته، معرف ته د یو ستراتیژیک لومړیتوب په سترګه ګوري، سره له دې چې متاسفانه جګړه لا اوس هم روانه ده او هغومره توجه چې پکار ده معرف ته نه شي کوي، ځکه اساسي زمونږ د خلکو اول ژوند او امنیت مهم دی، د نظام ساتنه مهمه ده.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې او دیني چارو د کمیسیون غړی هومیرا ایوبی وایي تر کومه چې د افغانستان د پوهنې وزارت چوکۍ له سیاسي ویش څخه ونه وځي د افغانستان د پوهنې په نظام کې هم د بنسټیز بدلون تمه نشي کېدای. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د بلستیک توغندي د دوهمې ازموینې په اړه د بحث لپاره سبا غونډه کوي. پیونګیانګ د یوې اونۍ په اوږدو کې دوهم بلستیک یا لرې وټن وشتونکی توغندی د خپلو ختیځو سواحلو په اوبو کې وازموي چې نړیوالې اندېښنې وپارولې. په دې اړه د بحث لپاره د امنیت شورا غونډه به د بندو دروازو تر شا جوړ شي. احمد تکل او د موضوع جزئیات
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبې په ورځ د شمالي کوریا د بلستیک توغندي د پرونۍ ازموینې په اړه د بندو دروازو شاته بحث وکړي. دا غونډه د متحده ایالاتو، جاپان او جنوبي کوریا په بلنه جوړیږي. شمالي کوریا پرون د خپلو ختیځو سواحلو په اوبو کې یو بلستیک توغندی و ازموي چې په یوه اونۍ کې دوهمه دا ډول ازموینه وه. جنوبي کوریا ویلي چې د اقدام له پیونګیانګ سره د سولې لپاره د سول د نوي لیبرال حکومت هیلې په اوبو لاهو کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د لومړي ځل لپاره په 2006 کال کې پر شمالي کوریا یو لړ بندیزونه ولګول او له هغه پر وروسته موده کې د دې هیواد د 5 اټومي او د اوږده واټن ویشتونکو دوو ازموینو په ځواب کې خپل بندیزونه نور هم زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د خپل شپږمې اټومي ازموینې په اړه هم خبرداری ورکړی. د جنوبي کوریا یو حکومتي چارواکي ویلي چې پرونی ازمویل شوی بالستیک توغندی ډیر پرمختللی دی او د پخواني هغه په پرتله د اوږده واټن د ویشتلو توان لري. د څارونکو په وینا هغه توغندی چې تیره اونۍ و ازمویل شو د سوانګ مایع مواد درلودل او په زیات واټن الوتنه یې کړې وه. شمالي کوریا د خپلو توغندیو د کنټرول په اړه حتی د خپل متحد چین غوښتنې هم رد کړې دي او ویلي دي چې د خپل مشروع دفاع په خاطر د وسلو ته اړتیا لري. شمالی کوریا چې په نړیواله کچه منځوي شوی د داسې توغندي د جوړولو هڅه کوي چې د امریکا قلمرو ته د رسیدو توان ولري. پیونګیانګ د شنبې په ورځ وویل چې د امریکا د ویشتو توان یې موندلی، خو د توغندیو د چارو کارپوهان دا ادعا یوه مبالغه بولي. امریکا د شمالی کوریا د پرونی ازموینې په وړاندې سخت غبرګون ښودلی او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د شمالی کوریا په وړاندې به ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه دوام وکړي. ټیلرسن د شمالی کوریا د توغندیو د ازموینو دوام د اندېښنې وړ وباله او د هغو د بندېدو غوښتنه یې وکړه.
کلی کور پروگرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعې په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ چې د کندوز یو شمېر لوی لارو د بارونکو موټرونو چلوونکي شکایت لري. دا چې څه شکایت لري د خبرونو له لنډیز وروسته اورئ. د افغان ولسمشر اشرف غنی په سعودي عربستان کې د امریکا او اسلامي هیوادونو په مستر مشریزه کې برخه واخیسته او په سعودي کې د تروریزم د مالی سرچینو د منځوړلو لپاره د جوړ شوي مرکز په افتتاحیه غونډه کې هم ګډون وکړ. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وی په دولت آباد ولسوالۍ کې افغان ځواکونو سره په جګړه کې 15 وسلوال طالبان مړه او ژوبل شوي دي. د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت وی د شمالي وزیرستان شاوخوا یو نیم زر کډوال له خوست ولایت څخه بیرته خپل سیمو ته ستانه شول. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بنسټ پالنې د لمنځوړلو په مقصد د منځني ختیځ د هیوادونو د یو ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د یکشنبه په ورځ په دوه جلا وسلوالو بریدونو کې د پولیسو شپږ افسران وژل شوي. دا پیښې په کراچۍ او پېښور کې وشوې. او د سوریې د حکومت سلګونه وسلوال مخالفان پرون لخپلو کورنیو سره یوځای د حمسخار له وروستۍ ولسوالۍ څخه چې د مخالفانو په ولکه کې د ووتل او ورسره هغه معامله بشپړه شوه چې تطبیق یې پر دې ښار د حکومت بشپړه ولکه ټینګوي. د کندوز په یو شمېر لویو لارو کې د بارونکو موټرو چلوونکي شکایت کوي چې د ترانسپورت کارکوونکي او پولیس له دوی څخه بغیر قانوني ډول پیسې اخلي. خو د دې ولایت د ترانسپورت ریاست چارواکي بیا دغه ادعاوې ناسمې بولي. په اړه له سیمې زموږ همکار اجمل آریان رپورټ لري.
په کندوز کې د یو شمېر بارونکو موټرونو چلوونکي شکایت کوي چې له دوی څخه د لارې په اوږدو کې د ترانسپورت او د بلندتناژ ترازو کارکوونکي همدارنګه پولیس باج اخلي. دغه چلوونکي وایي چې دوی په وخت سره د خپل ترانسپورتي محصول او مالیات ورکوي، خو بیا هم دوی د لارې په اوږدو کې په بیلابیلو بهانو زورول کیږي. د بار وړونکو موټرونو د چلوونکو په استازیتوب احمد جاوید خبرداری ورکوي که چیرې دغه روان وضعیت ته اړوند ارګانونه توجه ونه کړي نو دوی خپل فعالیتونه بندوي.
مشکل دغه دی چې په لاره کې ټولې ترازو د ترانسپورتونه مونږ ډېرې پیسې اخلي. 2000 خومري ترازو کې ورکړي، 2000 د سرخکانو ترازو کې ورکړي. ترانسپورت د هغه پورې یو ترانسپورت مې کړی کاپیسا پورې، کاپیسا نه کندوز ته مې بند کړی. دغه د حساب ته ورته وکړه د 15 ته چې څو پیسې جوړېږي، تیل هم ورته وکړه، مصرف هم وکړه. اصول دغه دی چې زیاتی د مونږ پوستې هم پیسې اخلي، مونږ ترانسپورت هم زیاتې اخلي، خپل قانون په خپل اصول نه اخلي.
په ورته وخت کې د کندوز د ترانسپورت رئیس سید جواد جلالی د باروړونکو موټرونو د چلوونکو دغه اداره دوي وایي که چیرې د دوی کارکوونکي د داسې چلن پر مهال وپیژندل شي له هغوی سره جدي قانوني چلن کوي.
ما بار بار به موټردارای محترم، شرکتای محترم
ما په وار وار موټر چلوونکو او ترانسپورتي شرکتونو ته خبر ورکړی که چیرې له ستونزو سره مخ شوی نو فورا موږ او یا کشفي ارګانونه پرې خبر کړی څو له خلافکاره کارکوونکو سره قانوني چلن وشي. بلخوا د کندوز د امنی قمندان عبدالحمید حمیدی هم وایي چې پولیس د دې حق نه لري چې د لویو لارو په اوږدو کې د بار وړونکو موټرونو له چلوونکو څخه پیسې واخلي. ښاغلی حمیدی زیاتوي چې دوی د ډاډمن امنیت په خاطر د کندوز تخار او د کندوز بغلان په لویو لارو کې نوې امنیتي پوسې جوړې کړي څو خلک په آرامه فکر سفر وکړي.
مسیر شوراها چون یکی از اهداف مورد تعدید مخالفین است، د وضعیت شورای
موږ هڅه کوو تر څو د لویو لارو امنیت خوندي وساتو او موږ ګرځنده ګزمې جوړې کړې چې د دغه ولایت د لارو په اوږدو کې د خلکو د سر او مال امنیت خوندي وساتو، همدارنګه د نامنویو او نورو ستونزو مخه ونیسو. د کندز تخار او د کندز بغلان لویې لارې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو له مهمو ترانزیتي لارو څخه شمیرل کیږي. چې شیرخان د حیرتان او د یقیني سوداګریز بندرونه یې سره نښلولي دي چې له همدې لارو سوداګریز توکي د منځنۍ آسیا هیوادونو همدارنګه د هیواد نورو ولایتونو ترمنځ صادر او واردېږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
وړاندې په خبرونه کې د ورکشو ازانو د لوټونو د لټونو نس پروګرام هم اوریدل شي. د کوزي پښتونخوا نوم یاله مرتپال سیاستوال مورخ عبدالرحیم مندوخیل د ورپېخ ناروغي له عمله په اتیا کلنۍ کې وفات شوی او پرون یې په ژوب سیمه کې خپل پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. په جنازه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو په خپلو ویناوو او افغان ولسمشر په خپل ځانګړي پیغام کې د هغه مړینه د سیمې او افغان ملت لپاره ستره ضایعه بللې ده. نور تفصیل د کوټې د بارکوال مخیل په رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی غړی عبدالرحیم مندوخیل تر اوږدې ناروغۍ وروسته د شنبې په ورځ په کوټه ښار کې د اتیا کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې او د یک شنبې په مازیګر د ژوب سیمې په اومژ مرسینځي کلي کې په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د جنازې په مراسمو کې د ګوند زرګونو پلویانو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاستوالو ګډون کړی و. د جنازې مراسمو ته له کوټې د افغانستان جنرال کونسل وحیدالله مومند هم له یوه پلاوي سره ورغلی و چې د ارواښاد کورنۍ او د ګوند غړیو ته یې د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب تسلیت وړاندې کړ. د افغانستان د قونسلګرۍ یو اتاشه جعفر افغان نیازي د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس پیغام ولوست.
د افغانستان جمهور رئیس جلالت مآب محمد اشرف غنی د خپل ځانګړي پیغام په ترڅ کې د ارواښاد پر مړینه خواشینی ښودلې ده او همدارس د حکومت اجرایه رئیس جلالت مآب ډاکټر عبدالله عبدالله خپل غمرازي ښکاره کړې ده. ارواښاد مندوخیل د خان شهید خان عبدالسماد خان نږدې ملګری و. یو عمر یې د خپل ولس د خپلواکۍ هوساینې پرمختګ لپاره هر اړخیزه مبارزه وکړه. نوموړی د ټول افغانانو ترمنځ د درناوي وړ شخصیت ګڼل کېده.
د سیاستوالو په نظر عبدالرحیم مندوخیل یو له هغو ګوتو په شمېر سیاستوالو څخه و چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په هره جګړه کې بهرني لاسونه په ګوته کړل او ویې غندل. سناتور عثمان خان کاکړ یې دا اړخ وستایه او هغه یې یو ستر افغان و.
ادیب و تاریخ پوه رانما و یو ښه ملګری و، یو ښه کلیوال و، یو ښه انسان و او ډیر لوی افغان.
افغانستان هر مرحله سی و که د انقلاب مرحله و که بیا د هغه وروسته مرحله و بیا بله مرحله و بیا د نان علوانه بعد مرحله و بیا تر اوسه پورې دا تا ته داسې روښانه کړي وو چې انشاءالله اوس د یو پښتون افغانه د خپل دښمن نه ورکېدای سي نه ورک سوی وي. تا چې د افغانو د افغانیت د یو بابا په توګه باندې پر دې ټولو شانو باندې نظر و.
عبدالرحیم مندوخیل یو ځل د بلوچستان د ایالتي اسمبلۍ، دوه ځله د پاکستان د سنا یا مشرانو جرګې او وروستی ځل د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی پاتې سو. نوموړي د پاکستان په ټولو پوځي حکومتونو کې د ډیموکراسۍ د راتګ لپاره پر لپسې سیاسي مبارزه وکړه او د پاکستان د محکومو قومونو د خپلواکۍ لپاره یې غږ پورته کړ. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی د جنازې په مراسمو کې سیاسي ژوند ته لنډه کتنه وکړه.
په داسې حالت کې رحیم صاحب د سیاست د مبارزه کړې ده چې د هرې خوا مشکل وو. په مسلمانۍ پښتني ژوند کې خدای مو که د کفر پورې پتوې وې، د پنجابي استعمار د دغه دوی او د دوی ملګرو ته تکلیفونه، پریشانی، کامی تاریخ ته پیښول، دا ټول خدای سي کم پر ازم انسانان وي چې هغه په میدان کې ولاړ وي، خپل کار د هدف کړی، هغه مخ په وړاندې بیایي.
عبدالرحیم مندوخیل د سیاست ترڅنګ لیکوالي هم کول او د تاریخ په برخه کې څو آثار هم پاتې دي. انګریزي استعمار او افغانستان، ټولواکي، افغان او افغانستاني لیکلي او چاپ شوي آثار دي. د دې ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو د مقالو ټولګه هم تر چاپ لاندې ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په جنازه کې ګډون کړی وو او په خپل وینا کې د هغه مړینه په داسې وخت کې چې وایي لر او بر افغانان له بدو حالاتو سره مخامخ دی یوه لویه ضایع وګڼله.
رحیم صاحب په دې لشکر کې له ماشوموالي تر مرګه د مظلوم د لشکر مخکښ
وای ارمان راز
زموږ په وطن چې په ټول پښتون افغان وطن چې څه ناورین روان دی، نو په دې حالات کې د رحیم صاحب باندې سړی مرګ ډېر لوی زیان دی. زموږ کام ته ډېرې بدې تلکې ولاړې دي، د دې علاج موږ په یوازې سر نشو کولای، لاس مو ونه ورکوو. ټول جهان ته موږ دا وایو چې موږ دهشتګرد نه یو.
عبدالرحیم مندوخیل په 1930 میلادي کال کې زوکړی وو. لومړنۍ زده کړې په ژوب، منځنۍ په کوټه او لوړې زده کړې په پېښور کې کړې وې چې هلته یې له پېښور پوهنتون د قانون یا حقوقو ډګري ترلاسه کړې وه. څه موده یې د مدافع وکیل او وروسته د ښوونکي په توګه هم دنده ترسره کړې وه. خو لا ځوانو چې په سیاست یې ګوتې پورې کړې او د پښتنو له دوو ملتپالو مشرانو خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی او باچا خان سره یې په ملي سیاست کې فعاله ونډه واخیسته او د ژوند تر پایه یې په پاکستان کې د پښتنو د حقوقو لپاره مبارزه وکړه.
آزادی رادیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د ورکو عزیزانو په اړه لنی کمرغه دا ونې ډیر داسې پیغامونه لرو چې ځین دوستان پکې پیدا شوی دی او هیله لرو چې دغه کسان ژر تر ژره له خپل کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شي. وخت مونږ نیسم د روزګان د گیزاب ولسوالۍ څخه یو دوست پیغام راستولې دی چې په ګټه به وورو.
مرکزه څخه خبر درته کوم د بلجړي سنور کرکو زموږ په وطن کې اوسړی دی. د تور کاجو په نامه دی ګی نه وخت یو څه وایي، ګی نه وخت بل څه وایي. او د شو استاد رقم سړی دی، شو وخت یو څه سړی دی، بل نری ځوان دی. دا پیغام درم چې درچایي بس ما په شمره دی ماته زنګ راوي.
محترم ورور ستاسو کور ودانوي چې موږ ته پیغام پرې شي، خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره دی نه دی ویلې چې دغه کس خپلوان په کوم شمیره تاسو ته زنګ وهي. لاغه شمیره چې موږ ته دا پیغام را رسیدلې زه به وایم 0039 چې دا د افغانستان کور دی، و 0 5 5 4 9 0 2 2. بیا هم مننه کوم. یو بل دوست ورځو.
آزادی رادیو ته سلامونه یم. د ما یو زوی په کندهار کې درس پاکاله کې چې ورک ده په بلا ورځ سیشن با یو سړی اعلان وکړو چې دا ما خښ کړی ده، ما نک مې ورکړی ده، یو سړی نمبر هم کراکل.
ګران وروره ستا پیغام واورید. خپل نوم نه دی ویلی خو تاسو ویلی چې تېر اونۍ د همدې پروګرام له لارې یو پیغام خپور سوی چې یو بل دوست ویلی چې یو هلکه امانت خاورو ته سپارلی. که مو هدف دا وي مخکې تر دې چې د هغه اوریدونکو شمیره ووایم، دغه پیغام مې له آرشیف څخه پیدا کړی دی او در اوروم.
السلام علیکم، زه حیات الله د زابل ولایت څخه یو پیغام لرم. پس کاره تر مخ یو دانه موټر دا څه د سیمه موټر کندار په لاندې ټکر شوی او وکاسه شهیدان وسو کې شپږو کسو تذکری وې. ته په شپخانه کې په وخت مروانو مې شپږو کسو تذکری وې. هغه خپل خپلوان مالو ټلیفونان او توس هغه ځای ته پښتنه وسو. خلک پیدا سو، یو نفر و دا چې شپږ کلن الکی وو چې هغه پاته سو تذکراره درلودل. بیا موږ د لیر په زابل ولایت کې په امانت شخص ته قربانی شپږ کار تر مخه نو کولای شي چې له ما څخه معلومات وکړي. نو شپږ کار تر مخه بیا موږ پټ کړی په خاورو کې امانت. نو هر څوک چې قربانی که چیرې داسې شي هغه تذکره خو یې نه درلوده، نو موږ به څنګه معلومات ورکړو؟ السلام علیکم.
مننه کوم حیات الله وروره. خو تاسو خپله شمیره نه ده ویلې، زه به یې ووایم 0039 او یا 4 او یا 2000 8. شمیره ور بیا ویم 0093 چې د افغانستان کوډ نمبر دی، و 0 و 4 2 0 0 0 8. له کندهار څخه چې زموږ هغه مخکینی دوست زنګ وهلی و نو کولی سي چې په دې شمیره اړیکه ونیسي او د خپل زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي. ورځو یو بل اوریدونکي ته احسان الله چې وایي دی په خپله 14 کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ څخه لیرې دی، له پاکستان څخه افغانستان ته د عسکري دپاره راغلی و او اوس خپله کورنۍ نسي پیدا کولی. دی وایي
منلا احسان الله سرباز هم د کونړ ولایت اوسېدونکی د نن نه دیارلس کاله مخکې راغلی د پاکستان نه دلته عسکری ته. اوس ما کور د هغه ځای نه راوتی دی، ورک شوي دی. د پلار نوم مې دی جمعه ګل، د ورور نوم مې دی نجیب الله، معین الله، صفی الله، اکرام الله. د زوی نوم مې دی سبحان الله، سمیع الله. د نن نه دیارلس کاله مخکې افغانستان ته عسکری ته راغلی یم. اوس مې کور د هغه ځای نه بار شوی دی. هر څوک مې دا غږ اوري، زما نوم احسان الله دی، په لغمان ولایت په لیواول کې اوسېږم. پوښتنه دې په دې زما شماره وکړي.
ګران وروره، ستا پیغام خپور کړ په دې هیله چې ستاسو د کورنۍ غړي هم دې پروګرام ته زنګ وهي او موږ وکولای سو تاسو له خپلې کورنۍ سره یو ځای کړو. او که چیرې هغوی ستا دغه آواز اوري، نو د ټلیفون شمیره به دې زه ورته ووایم. 0093 د افغانستان کوډ نمبر دی 5 9 2 5 6 و. په دې هیله چې تاسو خپلې کورنۍ ته ورسیږئ، یو بل دوست ته ورځو چې یو ماشوم یې پیدا کړی دی. د ده پیغام به واورو.
السلام علیکم، زه ذاکر الله د اسمار ولسوالۍ نه خبر کوم. دلته یو وړوکی پیدا شوی، مخکې تلیفون و، شنې سترګې دي، سپین غونده وړوکی دی. چای په دې شمېره جنګ راوي 0 2 5 5 9 9 5 3. السلام علیکم
ذکر الله وروره، استاد خمنانه کوم په دې هیله چې دا ماشوم خپل کورنۍ ته ژر تر ژره ورسیږي. د کاپیسا ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام اورو چې وایي د جاوید په نوم یو کس په اړه معلومات لري چې له کورنۍ څخه لري دی. د دې اوریدونکي پیغام داسې دی.
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه د لوج میت بازار نه ماته سره اړیکه نیولې ده. تاسو کارمندانو اوریدونکو ټولو ته سلامونه کوم. تاسو سلام، یو د جاوید په نامه یو کس دی او سن یې تقریبا 25 کلو پورې عمر یې دی او کوسم اجازه یې غوندې دی او دا څوم د دوم دریم کال شاوخوا کېږي په تګاو کې. دلته دی په لوج میت بازار کې کراچی م چلی او 50 یا سل خوار څونه چې کار یې وکړ، نو څوک چې ماشومان څوک ورسره ونښلي، مرګیان هم لري، نو کراچی هم واری او پیسې هم واری او ځان هم خوري. د هر چا که دروري او دوستي په دغه شماره کې ما سره اړیکه ونیسي، زه به ورته مکمل معلومات ورکړم. 0 9 8 9 2 5 2 9 3. شماره یو دفعه بیا تکراروم، 0 9 8 9 2 5 2 9 3. هر سړی که دا زما پیغام اوري، نو کولای شي د چا دوستي وروري بیا تکراروم، نو ما سره دې په دې شماره اړیکه ونیسي. ښه ورځ درته غواړم ټول اورېدونکو ته، مسلمانانو ته سلامونه. ډالیکم، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. هیله ده چې د جاوید نومې د کورنۍ غړي او خپلوان وکولای سي له همدې ځای خپل ورک دوست سره یو ځای سي. د کندهار څخه د دولت په نوم یو بل اوریدونکي چې په جګړو کې له خپل کورنۍ څخه ورک سوی دی او اوس په خپل کورنۍ پسې ګرځي، د ده پیغام اورو.
بلی، السلام علیکم، زه دولت کندهار د پنجوې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزي دوم کال دریم کال و چې زه د کوره کوچنۍ راوتلی یم. زما څخه خپل کور، کوچنیان، لویان، لکه زمن ټوله ورک شي، ځکه چې په هغه وخت کې جنګونه وه، کدوبار و، نو زما څخه خپل قریبان ورک شي. چې هر څوک زما سره په دغه شمېره چې زما سره اړیکې ټینګي، زما د تلیفون شمېره ده 0 5 9 5 3 4. دا زما تلیفون شمېره ده. شر څوک نه پاکه معلومات به دغه شمېره چې زنګ وایي. ازادي راډیو څخه مننه، د خدای په امان.
مننه وروره، خدای دې وکړي چې ستاسو د کورنۍ غړي موږ ته زنګ ووهي یا په خپله تاسو ته زنګ ووهي، نو له ازادي راډیو سره خپله اړیکه وساتئ، کیدای سي خپلې کورنۍ ته ورسیږي. د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه د یو بل اوریدونکي پیغام اورو چې دی هم راته وایي چې د پاچا په نوم یو کس موندلی دی.
ازادي راډیو ته موږ ډېر سلامونه. لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه یو پاچا نامه دلته ګمبیری پډا کې پیدا شوی ده او د شیاو تو بوت ولي چې دماغي حالت خراب ده. کدا چانه ورکی موږ سره دی پدې لین کې شي چارباغ، سرخاوي او لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ.
مننه وروره استاسو سلام ته وعليكم سلام ويم تاسو نخبل نمره ته ویلی او نه مهم شمیره ویلی خو لکه شمیره څخه چې موږ ته دا پیغام راغلی دی دا ده 003 د افغانستان کوډ نمبر دی و څلور و و درې یو یو شپږ دوه شمیره ور بیا ویم 003 د افغانستان کوډ نمبر دی څلور اویا واویا درې سوه یوولس دوه شپېته بیا هم په دې هیله چې دغه ورکه عزیز خپلې کورنۍ ته ورسیږي له هرات څخه یوه اورېدونکي عطا محمد زنګ وهلی او د هغه کس شمیره غواړي چې وایي یو هلک یې پیدا کړی دی او تېره اونۍ یې د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته زنګ وهلی و خو دغه ورور نور جزئیات نه دي ورکړي د ده پیغام به واورو
السلام علیکم زه عطا محمد یم هرات یم نو دغه یو سړي زنګ وهلی و یو کوچنی پیدا کړی و نو د دغه لمبر که ماته راکوي ډېر خوشحاله کېږم سلامونه وایاست ارام
ګرانه دوسته موږ تېره اونۍ یو پیغام درلود چې له زابل ولایت څخه یوه دوست راستولی و او ویلی و چې یو هلک یې موندلی چې له هرات څخه کندهار ته راوستل سوی دی که چیرې ستاسو هدف همدا وي نو د دې ورور پیغام به در واورم
السلام علیکم شفام احمد زابل ولایت خبره کوم که د چا لک ورک کی زما سره د پرځغه شمیره تماس کیا کی ما یو الک مندلې ده ما مجمعه نوم ده پر یو سترګې ما زګول ده نور حال کرا نسی وای لای دای وای زای شاته کی کړو ما لیرات کندهار تر وام پر دالو لار باندې بیا چا د موټر د خښته کړم نو اوس ما مندلې ده بس ما تر خوندې ده زما سره د پرځغه شمیره بس کار در چا کښ نه ورک یاد را مزنه په نامې زما سره د تماس لغه شمیره تکیا
له هرات څخه تا محمد وروره که د هدف همدا اوریدونکی وو نو په دې شمیره اړیکه ورسره ونیسه 003 د افغانستان کوډ نمبر دی و یو یو نه یو اته نه یو درې تاسو کولی سئ دغه اوریدونکي ته زنګ ووهئ په دې شمیره او د خپل ورک سوي عزیز په اړه جزئیات ورکړئ او د کوم هلک چې پیدا سوی دغه معلومات واخلي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروس سلام زکاری محمدی د ګریش له ولسوالۍ څخه ځان معرفي کوم. یو نپ یو هلک دی چې عمر یې د لس یا یولس کالو دی تقریبا دوی اوتیې قدر کېږي چې سپین کالی یې پتان دي. دی کله خپل ځان ولی محمد معرفي کوي او د جمعګو لالا زوی دی او مشر ورور عصمت نومېږي. نو دی زموږ سره موجود دی چې د هر چا دی په دغه شمایه دي زموږ سره تماس ونیسي 0 2 0 4 1 8 1 8 9 4 بله دوهمه شمیره د روشن ده 0 2 9 2 2 9 2 2. دغه شمیرې ته چې زنګ ووایي چې زموږ سره دغه هلک موجود دی دغه هلک په لاس ورکړو ګرده یې هلک دی پته نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
په دې هیله چې دغه هلک ژر تر ژره خپلې کورنۍ ته ورسیږي ورځو نورو هغو پیغامونو ته چې تاسو پکښې خپل ورک سوي دوستان لټوئ.
السلام علیکم زه د ازادي راډیو ته ما زنګ وهلی دی ما دا پیغام دی ازادي راډیو نشر کې موږ یو درې خوریان دي چې پروسږ کال بایغسته میاشته تللي دي نو تر اوسه نه ده راکه دي که چېرې دوی ما اواز اوري زما سره دې پر دغه شمیرې اړیکه ونیسئ 0 1 0 0 1 2 3 4 5 او بله شمیره ده 0 1 0 8 3 4 5 دا نور هغه د نتالې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو که چېرې زما اواز دې اوري نو دې شمیرې ته دې اړیکه ونیسئ. وسلام.
الو د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام مې کې لرم نو زه زمي لاين کالات خوشامن د لسوالي مې نړۍ کې تر نیول د ناکام د کلی ما یو ورور دې محمد الله په نامه باندې دا درې مېش کې چې ته په اړه معلومات ته دې شوره باندې دا ډېر کېږي چې زه لس لک روپیا دې دې هغه شیرینه دا ان شاء الله لس لک روپیا به ترلاسه کړم.
گران وروره ستا پیغام مو د خبر کړ خو تا خپل شمیره نه درته ویلې. له هغه شمیرې چې موږ ته دا پیغام را رسیدلې زه یې وایم: صفر ناویا اته سوه پنځوس شپږ نوي نوي. شمیره ور بیا وایم: صفر و نه اته پنځه صفر نه شپږ نه صفر. له ننګرهار ولایت څخه یوه بل اوریدونکي پیغام رسولی، په ګډه به یې واورو.
بلې، السلام علیکم. زما نوم حمید د ننګرهار راته د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یو وراره چې نذیر نومېږي تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې ورک شوی دی. که هر چا ته د نذیر په هکله معلومات وي، د مهربانۍ او د اسلامي همکارۍ له مخې دې موږ ته په دې شماره زنګ ووهي: صفر اته اویا پنځه سوه یو اویا نهه پنځوس درې پنځوس. او که نذیر هم زما غږ اوري نو مهرباني دې وکړي په دې شماره دې زنګ ووهي. شماره یو ځل بیا تکراروم: صفر اته اویا پنځه سوه یو اویا نهه پنځوس درې پنځوس. والسلام.
سلام علیکم. د بسم الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زما زوی د کلالۍ نومېږي، د کندهار په میدان په بازارک په جنگ کې ورک شوی دی. اوس یې خبرې د ازادۍ په راډیو کې دوه وارې درې وارې کړي دي. هر ورو که د دغه هلک په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ را ووهي: صفر اووه صفر دوه درې درې نه څلور شپږ اته.
مننه وروره، ستاسو پیغام خپور کړ خو په دغو مشخصاتو چې تاسو وویل ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د چا پیغام پیدا نه کړ. هیله ده چې ستاسو ورک عزیز د همدې پیغام په خپرېدو سره بیا هم زموږ سره اړیکې ونیسي، ازادي راډیو به یې آواز خپور کړي. دوستانو، که تاسو هم خپل ورک عزیز لټوئ نو له ازادي راډیو سره په دې شمېره اړیکه ونیسي.
په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده: صفر و صفر صفر دوه چلور درې شپږ یو. یو ری بیا وایم: صفر و صفر صفر دوه و چلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر چلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه چلور یو یو پنځه.
السلام علیکم. غلام رسول د کابل د پولیس څخه خبره کوم. حسن په نامه باندې چې د غلام رسول زوی دی، تقریبا نه کال مخکې چې د درو کالو د شپږ میاشتو په عمر سره مړ شوی دی. تر اوسه پورې هیڅ درک د ده په باره کې نه لرم. که چېرې چا ته د ده په باره کې معلومات وي نو موږ ته زنګ ووهي. او څو واره مې هم تقریبا دا درې میاشتې کېږي چې دغه پولیس څخه زه د ارادو ازادۍ ته پیامونه ورکوم، هم په فارسي باندې هم په پښتو باندې. زما پیام نه دی نشر شوی، نه پوهېږم څه علت دی. زه بندي یم. ګوره، زه پولیس څخه د محبس څخه خبره کوم. اما زه یې ورسې دا نه کاله کېږي، کوچنی یم، اوس د درو نیمو کالو ولې دا پیام نه نشر کېږي. زه سره راځه تاسو کارکوونکو د ارادو ازادۍ څخه دا لرم چې دا زما پیامونه نشر کړي. او که چېرې څوک معلومات ولري په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي: صفر افتاد هش بیستو هش صفر یک هشتصدو بیستو دو. نمبر یې ور بیا تکراروم: صفر افتاد هش بیستو هش بیستو یک هشتصدو بیستو دو.
وعلیکم السلام. غلام رسول ورور، ستاسو پیغامو داته خپور کړ. تاسو ویلی وو چې پیغامونه مونږ خپریږي. موږ ته په دې اړه ډیر پیغامونه را رسیږي چې زموږ اوریدونکو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځي. البته یوه موضوع ده چې کیدای شي کومه تخنیکي ستونزه به یې لرله او هغه پیغامونه چې سم د پوهېدو وړ نه وي معمولا نه خپریږي. خو دا پیغام مو سم دی نو خپور مو کړ. په دې هیله چې ورک عزیز مو پیدا کړی، نور اوریدونکو ته هم ورځو.
السلام علیکم. زامر د غانه د پاکستان د مسلمان هغه تاسو سره ټلیفون ملګری یم. زما یو د اکا زوی چې نوم یې عبدالله د یاسم خان زوی دی، په کوم ډول غانه یې دی؟ دا تور د رئیس څوارلس کاله عمر یې دی. د مکتب ته تللی دی، انا درکه شوی دی. چېر چاته معلومات وي نو ما ته دې په دغه شمېره ټلیفون وکړي: صفر درې سوه یوولس اتلس
ندير يوصل في الغور في تكرار يزال بها في فردريسة ويوالس أطلف ندير يوصل في الغور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن رحماني د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ نه خپل پیغام د آزادۍ رادیو ته پرېږدم. زما یو ورور چې رحمي نوم ده او په رحیم الله باندې مشهوره ده، تقریبا یو کال کېږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته پته یې یا هغه اواز ما په خپل اوري نو د الله رضا دپاره دي په دغو شمېرو را سره اړیکه ونیسي. 0-2-2-5-5-8 یوه بله شمېره ده، 0-8-3-3-8-6. شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0-2-2-5-5-8. د ازادي راډیو نه هیله ده چې دا پیغام خپور کړي. السلام علیکم.
مننه وروره، ستاسو پیغام خپور کړ. نورو دوستانو هم پیغامونه راستولې دي، خو د خبرونې وخت هم دومره و چې په نورو خبرونې کې به یې حتما درته خبره کړو. هیله لرم چې ټول خپل ورک دوستانو او عزیزانو ته ورسیږي. بیا هم که چیرې په خپل ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځي نو ازادي راډیو سره اړیکه ونیسي، موږ یې په پوره امانت سره خبرو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.